سړی مشه قدرمند اوریدونکو شاهین بنریما او د مشال ریډیو په دیو ساته خبرونه کې تاسو هر کله کوم د نن په خبرونه کې د امریکای خصوصي استاد د پاکستان ته سفر پاړه باندې د غشانته په سواد کې د پولیو پرزت کمپاین په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لخوا د عادي وګړو د وجنې پرتد مظاهره او د نړۍ نه تبصره او تجزیم لرو د بده توړاندې کوو هو په پښتونخوا کې دولس بجې شوې دي نو مجید بابر له بلاړ شو د یو خبرونه پته وو
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټي کې په لیبیا کې مؤمر قذافي د پلویانو د مخالفینو او د مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده په تازه پیښو کې اتلس کسان وجلې شوې دي افغان ولسمشر وایي د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړو د وجلو پاړه نور د ناټو کمانډرانو د مافیا غوښتنه کافي نه ده د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون په لیبیا کې په ملکی وګړو د بریدونو د ختمولو غوښتنه کړې ده او د لسم نړیوال کپ په لړ کې بنن په نوې ډیلی کې کینیڈا او کینیا ترمنځ او سوال به د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوب کیږي اوس د مشال خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر بان کی مون په لیبیا کې پر ملکی وګړو د بے پروا حملو د پای تر رسیدو غوښتنه وکړه او خبرداري ورکړه چې هغه کسان به چې نړیوال قانون تر خپل لاندې کوي عدالت ته راوستي کیږي بان کی مون دا سرګندونې د لیبیا د بهرنیو چارو له وزیر موسا کوسا سره په ټلیفون کې وکړه دوی دواړو موافقه وکړه چې ملګرو ملتونو د سمدستي ترابلس ته یو وفد واستوي چې په دې خار کې بشري وضعیت له نږدې وسیړي بان کی مون د بهرین د بهرنیو چارو په خوانی وزیر عبد الله خطیب د لیبیا لپاره خپل خاص استاد ټاکلې ده باندې مونږ د سرګندونې او خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې د لیبیا د مشر مؤمر قذافي په لویو ځواکونو له وسلوالو مخالفانو د خارونو د بیرته نیولو لپاره لټانکونو توپونو او جنگي هلیکاپټرو څخه کار اخیسته ده د قذافي ملاتړي ځواکونه په دې بریالي شوي چې د ترابلس په ختیځ 200 کیلومتر کې د میسراتا خار مرکزی برخې ته نوځي خو ساته ورسته وسلوالو مخالفانو بیرته په شا وتنبول د قذافي ملاتړو ځواکونو د غراج د تیلو بندری خار راز لانو افتنجدې د وسلوالو په مرچو حمله کړې دي وسلوال مخالفان د بنجاوید لخاره چې د قذافي اصلي ټاټوبه د سیرتی خار په لار پروت دی په شا کړې شوې دي د افغانستان ولسمشر د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی وګړو د وجلو پاړه نور د بهرنیو قماندانانو بخنه کافي نه ده د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې حامد کرزی دا خبره پرون په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر قماندان جنرال ډیوډ پیټریاس ته وکړه جنرال پیټریاس چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې ګډون کړی و په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د نهو ماشومانو د وجل کېدو له امله بخنه وغوښته او ژمنه یې وکړه چې دا ډول پیښې به نه تکراریږي ولسمشر کرزی پیټریاس ته وویل چې د ملکی مرګ ژوبلې له امله د افغان حکومت او امریکا ترمنځ اړیکې کړکیچنې کیږي او باید چې نړیوال ځواکونه د ملکی افغانانو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره ګامونه واخلي د بلوچستان په کشمیر سیمه کې د ګیس لوی پایپ په بمونو الوزول شوی دی د بلوچستان پولیسو د وینا تر مخه د دغه سوبې د سوی سیمې نه پنجاب ته غزیدلې د ګیس سلی ریشن چلوي پایپ د کشمیر ډیرا سرکی سره نامعلوم خلکو په بمونو الوزول دی پولیس زیاتوي چې دغه 14 په هغه پایپ لاین شوی دی چې د متبادل پایپ لاین کار ورکوي او د مین پایپ لاین لارې پنجاب ته د ګیس رسد جاری دی یاد دی چې دا قسمه پیښې په دغه صوبه کې مخکې هم شوې دي د بهرین په پایتخت مانامه کې 13 ورځې زرګونو کسانو د صدر اعظم د دفتر مخې ته مظاهره وکړه او د حکومت په ضد یې چغې وهلې بهرین چې د امریکا سمندري ځواکونو پکې ځای په ځای دي د 13 فبروري میاشتې له نیمایي راپدې خوا پراخو مظاهرو چې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي لړزولې ده په بهرین کې واک د یوې سنی مذهبه کورنۍ په لاس کې دی خو د خلیج دغه عربي هیواد اکثره وګړي شیعهګان دي چې د روانو مظاهره چانو لویه برخه جوړوي د امریکا 13 ورځ خپل خلکو ته یمن ته د سفر په اړه خبرداري ورکړه او ویل هغه امریکایان دي چې په یمن کې دي دغه هیواد څخه په وتلو غور وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل په یمن کې د تورېستي فعالیتونو او ټولنیز ناکرارۍ له امله د امنیتي ګواښونو اندازه ډېره لوړه ده په منځني ختیځ کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې پرون د یمن په آبی ښار کې حکومت پلو پر مظاهره چیانو د کوتکو او ډبرو حمله وکړه بل لور ته په یمن کې امنیتي سرتیري وجل شوي چې چارواکو یې پړه په القاعده شبکه اچولې ده په کراچۍ کې د زړه د دورې له کبره په حق رسیدلی عوامي نېشنل ګوند مشر امین خټک د جنازې مراسم پوره کېدو نه پس د خدای بخلي مړې د هغه پلارني کلی جلوزه ته روان کړی شوی دی. نور تفصیل له کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
امین خټک د 2011 کال د مارچ په 6 نیټه د زړه د ناڅاپي دورې له کبله له دې دنیا سترګې پټې کړې. کراچۍ کې د جنازې د مراسم وروسته د نوموړي مړې د هغه پلرني ټاټوبي نوخار جلوزې ته نن سهار لیږدول شوې چې هم هلته به خاورو ته سپارلې شي.
د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې بنن په نوی دلی کې د کینیډا او کینیا ترمنځ او سبا له د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه د سریلانکا په ښار کینډي کې کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ریډیو قدرمن اوریدون کو پروانه خبرونه کې مو تاسو د پاره دا راپور نه راوړی دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای خصوصي استازي اسلام آباد تر رسیدلې دي. په دغه اړه د امریکای د سفارت بیان وایي
مارک گراسمین په خپل دورزنی دورې نن اسلام آباد ته رسیدلې دي.
په سواد کې دنیا لیمان د پولیو درنس پر ضد مبارزه کوي.
هغه علما خطبه ورکړي تقریبا 88 خطبات د زمو سره پر ریکارډ باندې چې د جمعتونو کې علما او د منبر نه ورکړي.
په ډېر اسماعیل خان کې خلک غوښتنه کوي حکومت د تاریخي گاید بند بیا جوړ کړي. پختونخوا قبائلی سیمو افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. رازو زمنګا وډمبی راپور ته د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استاذ مارک گراسمین اسلام آباد ته را رسیدل دي. د امریکای خصوصي استاذ بعد پاکستان د لوړپوړو سیاسي چارواکو سره سیمه کې د امنیت په ځای کولو او د امریکای او افغانستان په اړیکو باندې خبرې کوي. په دغه اړه د اسلام آباد نه د احمد الله راپور.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استاذ مارک گراسمین په خپل دورزنی دورې سرخار اسلام آباد ته را رسیدلی دی. په پاکستان کې د امریکای سفارتخانه ترجمان البرټو مشال ریډیو ته ویل چې مارک گراسمین به نن او سبا لا په پاکستان کې ایثار وي او د خپل ایثارتیا دوران هغوی به د پاکستان اعلی چارواکو سره لیده کاته کوي. البرټو وایي مارک گراسمین په خپل دورزنی دورې نن اسلام آباد تر رسیدلې دي. د خپل دورې پر مهال نوموړی بعد صدر آصف علي زرداري د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه علاوه اعلی چارواکو او فوزي مشرانو سره لیده کاته کوي. پاکستانی چارواکو سره خپل ملاقاتونو کې مارک گراسمین به د دواړه خيزه معاملاتو په شمول ترهګرۍ په ضد جنگ خبرې اترې کوي او تر څو چې د ریمن ډیوس د معاملې خبره ده نو زه د اوس نه هیڅ نشم ویلې. نن او سبا چې پاکستانی مشرانو سره ملاقاتونه وشو نو د هغې وروسته به هر څه په ډاګه شي. د تیرې سمودې راسي د پاکستان او امریکای ترمنځ چې کم تاو تریخواله روان دي آیا دا دوره به تر کوم حد د دوه ملکونو ترمنځ د تعلقات ښه کړي؟ د بارانو چارو کارپو طیب صدیقی وایي د یادونې وړ ده چې ریچرډ هالبروک د مرګ وروسته مارک گراسمین د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استاذ وټاکلی شو او د خپل څوکۍ تر لاسه کولو وروسته دا د هغوی د پاکستان لومړی دوره ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس د یو نړیوالو چارو راپور. په لیبیا کې د معمر قذافی د مرستیالو او مخالفینو ترمنځ جګړه دوام لري. د دواړو اړخونو د ځینې خارونو د قبضه کولو داوی مخې ته راغلي دي. راپور نوایي چې په دغه هیواد کې د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. نور حال د اسرار العالم مومن په دې راپور کې.
دا هغه ډزې دي چې نن سهار د لیبیا د سرخار د نورو سیمو په ګډون د ولسمشر مومر قذافي د اوسېدو ځای سره نږدې تر غوږو شوې دي. د لیبیا چارواکي وایي چې دا ډزې د ولسمشر پلویانو په دې خوشحالۍ کړي چې د تیلو د ترسیل خار راس لا ناو په ګډون نور یو شمېر خارګوټي یې له یاغیانو د قبضې څخه اخیستې دي. د حکومت د دې بیان وروسته پرون د سرخار ترابلس په ګرینچو کې یو شمېر خلک د ولسمشر مومر قذافي سره د ملاتړ خودنې په لړ کې راټول شوي وو. د دې خوشحالي منظرو په اړه د قاهره پوهنتون یو استاد صدا سوای
دا د ګټه وخت په لیبیا کې او د غرنګ تاسو کتلې شي چې ورسته شپه او نن سهار په لیبیا کې د ګټه وخت او دا ګټه د لیبیا د ولستا او تاسو چې کوم خلک ویني دا په صحیح مانو کې د لیبیا خلک دي. په دې ریاست یا خار کې هیڅوک هم د قذافي مخالف نشته. مونږ نن په ملګرو ملتونو کې ناس خلکو ته وایو چې اوس د لیبیا ولس سره دا واک دی او غواړي هم چې ځان په خپل را وړاندې کړي.
بلخوا د حکومت مخالف یاغیان د حکومت دغه داوی ردوي او وایي چې د ټیلو د ترسیل خار راس الله نووف اوس هم د دوی په قبضه کې دي. په دې اړه د یاغیانو ویاند ونیف بوهانادا رایډر خبرې جانسته ویلي
په یو بیان کې د لیبیا اولس او انقلابی ځواک د دې خبرې پخلی کړي چې دوی کومې سیمې قبضه کړي په هغه اوس هم د دوی کنټرول دی او د صدر کرنل قذافي ملاتړ کوونکي رسنۍ چې کوم خبرونه خپروي په هغه کې هیڅ حقیقت نشته. او تاسو خبري اعلانو ته زده ویل غواړم چې کومې سیمې مونږ آزاد کړي په هغه اوس هم زمون قبضه ده. نو دغه رنګ د پروپاګاندا دروغ دی او چا هم د دوی څخه د دغه ځایونو قبضه نه ده اخیستی. بلخوا اینی شاهدین وایي چې دغه خار اوس هم د حکومت مخالفه یاغیانو په کنټرول کې دی. د لیبیا سرکاري ټلویزیون وایي چې د قذافي پوز د زاویا مسراتا او تربوک خارونو کنټرول هم خپل لاسو کې اخیستی دی او د بنغازی په لور پیشقدمي کوي. د حکومت لخوا د ورته داوو د آزادو سرچینو لخوا پخلی نه دی شوی. د بی بی سی ویبپاڼې له مخې د مومر قذافي پوز او حکومت مخالفه یاغیانو ترمنځ نښتو کې 18 کسان وژل شوي خو اینی شاهدین دا شمېره ډېر ښایي. همدارزه رایټر خبري اجانس د لیبیایي حکومت ویاند موسی ابراهیم د خلیوای چې په ترابلس خار کې هیڅ قسمه جګړه نشته او 100% کنټرول د حکومت په لاس کې دی او چې کومې ډزې تر غوږو کیږي نو دا د ولسمشر د پلویانو لخوا د خوشحالۍ د منځلو ډزې دي. بلخوا بی بی سی ویپاڼه د یو تن د خلیوای چې په سرخار ترابلس کې اوس هم جګړه روانه ده ولې خار د ولسمشر مومر قذافي په کنټرول کې دی. بلخوا د یاغیانو ویاند خاغلی شګان وای چې د جګړې له امله یو شمېر خلکو خپل کورونا پریخو دي دي. همدارز د تیلو مهم خارګوټه راس لا نووف کې هم د انخطو پترس کې اته کسان وجل شوي. د میدان جنگ لپرته مومر قذافي په سفارتي توګه هم خپل هلې ځلې شروع کړي او ملګرو ملتونو لپاره یې خپل نوی سفیر ټاکلی دی خو تر دې دمه دا خبره واضح نه ده چې د خپلې چوکۍ سنبالولو لپاره به د لیبیا نوی سفیر ته د امریکا لخوا ویزه ورکړل شي او کنه. همدارازه د فرانس یوې ورځپاڼې سره په خپل مرکه کې د لیبیا ولسمشر مومر قذافي ویلي دي که هغه واک لاس ورکوي نو دغه هیواد به د القاعده غوندې د ترګرډلو پټنځای وګرځي.
دا مشال ریډیو ده.
جی قدرمند اوردونکو دا مشال ریډیو د اوسو راپور د سواد د سیلانی سیمې پاړه باندې. سواد کې نن درې ورځې د پولیو د ساسکو ورکولو لړۍ شروع کیږي چې پکې به د سواد 15 یونین کونسلونو کې 3,80,000 ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي. په دې لړ کې مقامي دینی عالمان هم د صحت د محکمې د کارکونکو سره ملاتړ کوي. په دغه اړه نور تفصیل د سواد نه د نیاز احمد خان پر راپور کې.
د خیبر پختونخوا نور برخو پرنګ سواد کې هم د فولیو رنز مخنیوي لپاره درې ورځنۍ فولیو ساسکو ورکولو لړۍ د نن نه شروع شوې ده چې پکې به د محکمه صحت کاروندان د سواد 15 یونین کونسلو کې 3,80,000 د 15 کلونو کم ماشومانو ته دغه ساسکي ورکوي. د دغه مهم لړۍ په باقاعده پرانسته د محکمه صحت چارواکو سیدو شریف کې د ډي سي او دفتر څخه وکړه. د فولیو رنس څه شی دی او د دې له وجې ماشومان او د هغوی کورنۍ د څه قسمه مشکلاتو څخه مخ کېدی شي، په دغه اړه سوات کې د نړیوالې ادارې یونیسف مرستیال ډاکټر بدر منیر مشال ریډیو ته وویل
کوم بچه چې پالج وي فولیو پالج وي نه بس تر دومره عمر پورې د خلاصو پونه خلاص شو، د ټوټل په مور پلار باندې ډیپینډ شو. که فرض کړه دی خی دا معشوم خی د غریب تر دغه سره تعلق ساتي، کورنۍ سره تعلق ساتي، که نور سنشي ګل سبق پونه پلان لخوا کشي وي کنه زنلخ وکشي زنلخ وسوګټي.
ډاکټر بدل موري وای چې سوات کې کال 2003 نه تر کال 2005 پورې د پولیو رنس په مکمل توګه ختم کړی شي وو، او د محکمه صحت کاروندانو ته په دغه لړکې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شي وو. ولې دې سیمه کې د وسلوالو طالبانو هلو زلو او په 13 د مولا فضل الله په اف ام ریډیو پروپاګاندا او د وسلوالو د یری 19 ماشومانو ته دغه ساس کې ورکولو څخه انکار شول چې تر سیمه ته لوی زیان ورسېدو.
2008 کې 4 رپورټ شو، په 2009 کې 20 رپورټ شو، په 2001 کې یو رپورټ شو. دا په هغه ځای رپورټ شي د کمزونو کې چې د 2007 د 2009 سپتمبر پورې کمپین نو شي که زیاتر په هغه ځای د وایرس وو.
فولیو ساسکي ورکولو په ضد د وسلوالو له اړخه مخالفت او دغه ساسکي په مذهب کې ورکولو حرام ګرځولو پروپاګاندا په ضد مقامي علما هم د محکمه صحت سره ملاتړ وکړو. په دا اړه په مقامي توګه جوړ کړی شوی شورا کمیټې مشر مولانا میا نور بادشاہ د خپلو هلو ځلو په اړه مشال ریډیو ته وویل
حدیث کې راځي حضور علیه السلام فرمایي یا عباد الله تداو اید اللہ بندگانو تاسو دوائی نکوئی زکا اللہ پاک ندے ناریز کرده یو مرض مگر دا اغید پاری یو دوائی هم را لگلی دا او مومن قوی چی دے دا دیر بہتر دے دا ضعیب مومن نا نو دا دغی پا بنیاد باندے چی کلا طالبان دا ڈیزین لارو او دا فوجانو مدلی ام علاقہ باندے امن و امان را استو نو علماء ام دا پریزو گنا لے چی پر غی مذہبی توڑ دا دیو کی او دلتا دا قومی ادارہ تحقیق و ترقی یو شپږ رکنی علما شورا قائم کړه او هغه کې خجید علما کرامو او هغه علما تستاسو په ذریعہ نه د پریس په ذریعہ باندې میسج ورکو دا غړي ډېر ریسپانس راغی. هغه علما خطبه ورکړه تقریبا 88 خطبات د زمو سره پر ریکارډ باندې چې د جمعهتون کې علما د منبر نه ورکړي د پولیو د قطره په باره کې چې دا ډېر اهمي دي، پاکي دي، حلالي دي، پدې کې موزر صحت اشیاء نشته.
د وخت په سواد کې د پولیو رز مخنیوي لپاره د 2000 څخه سیوا ټولګي دغه ساس کې د سواد لری پرتو سیمو کې د 15 کالو څخه کم ماشومانو ته ورکول لپاره کار کوي چې ترې تمه سرګندکیږي چې دغه مهم با دا کال د سواد څخه د فولیو دغه رنس په مکمل توګه ختم کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو سوات.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
او سیو راپور د ډیر اسماعیل خان د خار پاړه باندې په د ډیر اسماعیل خان خار خواته د اباسین دوبو د رانیولو لپاره د انګریزانو په وخت کې یو پل د ګاید بند په نوم باندې جوړ شوی وو چې 13 سلابونو اغیزمن کړی دی. د ډیر اسماعیل خان ولسوایي چې حکومت دغه پل د بیا درغونې لپاره څه کوټلي ګامونه نه دی اخیستي او که دا پل جوړ نشي نو د ډیر اسماعیل خان خار ته نقصان رسولی شي. په دغه اړه د سیلاب مسعود راپور ته وګورو.
د اباسین دریاب د سیلابونو نه د حفاظت په غرض سږ کلونه کم یوا پیړۍ مخکې پیرنګیانو د ډیر اسماعیل خان ښار ختیځ کو تب لور ته د ګاډ بند په نومه یو حفاظتي دیوال جوړ کړای وو چې کوم تیر برانونو سیلابونو د چولای نقصان کړای دی. په دا وجه د ډیر اسماعیل خان 2 لک اوسیدونکي د غټ تباهۍ او خطرې سره مخامخ دي. اسلم خان ډوکټ دا بند د دې شار د اوسیدونکو ژوند مرګ بولی او زیاتوي چې ذمہ داران دې په دا لړک شه نور سترګې نه پټوي.
دا سی ګاید بند دا تقریبا 1924 پورې دا بند جوړ دی. دا دې خان دا ژوند او د مرګ سوال دی که چیرې دا بند جوړ نه شو خدای دې ونه کړي چې بل کال بیا دغه سیلاب راشي نو ډی خان شار ته به ډېر لوی خطر به پېښ وي. دا به ډی خان کراچۍ پورې به ورسېږي. نو موږ د حکومت ته خواست
جوڑ کڑے
حفاظت لپارا دا بند تقریباً 9 کلومیٹر
پوک دوالی دے اور افسوس خبر ادا دا جی انگریزان دا جوڑ کڑے اڈی خان سا تولا لو پارا لیکن مگ دا بند پالا لے نہ سنا دے دے حفاظت کا ولے سو اور رستہ سیلاب کی دے مانی ابو اٹیک کڑے ہو اور تقریباً 125 فٹ حصہ ڈیرا ڈیمیج کڑے ہوا
ڈیرا سمیر خان یو بلو سے دنکائے عبد الشکور پدا باراگ سے پدا رنگ جی
پکار دے چا کم اتیا کالو سے یو بند گا اگر دے شار حفاظت کرے اوسم مطلب دے نو بندوں اوسم ایشا دے پکار دے چ کروڑوں روپے حکومت اور کئی دے تو نور پروٹیکشن وار کی چے ہم خلگو بز رکھی وے رہی یہ وشواس ہی اگر وہ ختم سی
خود ڈیرا سمیر خان پڑپور ڈویژن دے او بخور ایگزیکٹو انجینئر واحد علی شاہ ویائی چ خطرہ نشتا خلق دے بیغمہ شی پا گائیڈ بند با پا دویو رزق شے کار لگیا شی
دا چکیم گائیڈ بند آئی پا دے بندے دے پیرات دے خان سیٹ دے بندے منصر دے دا جا ویس چکیم سیلاب رو غلا ہوئی دے پو آجا بندے دے تے نقصان رسا غلا ہی دے کیم چے دا دے سیلاب سیزن روچی دے اغنا والا والا میجا دے دے پورا پلینی کرائی دے انن مو ٹکی دور تا ورکا در ہاں بیر کا انشاءاللہ پا دویو رزق شو انن انن ٹکی دور چار شریکو و میجا دے سیلاب دے سیزن دے رتلک نا والا والا چے دے کنا دائی ٹھیک کی خلق دے بغامہ شی و ایس صدا سے خطرہ نشتا
دے ڈیرہ اسماعیل خان وہ سے دن کی یہی چھ گائیڈ بند نہ یو زائد دے ڈیرہ اسماعیل خان شہر دے حفاظت زمین دائے بلکہ دا دا دے شہری و زنی تفریگاہ ہاں دا زکا ضروری دا چھ دا دے دشغورنے پا غرض دے گرندی کا دمونا و خستل شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي
نورې په کراچۍ ده مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکې شوې
پختنی د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي
اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو باندې چې دغه هیواد په چارو باندې کم قسم خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي زما همکار انیس اجمل دغه ټول مطبوعات کتلې دي او تاسو لپاره دا راپور برابر کړی دی
نن دمن زیاتره انگریزی او اردو ورځپاڼو یعنی مشرق آج جنگ نوای وقت ایکسپریس دی نیوز ڈیلی ٹائمز او ڈان په خپل سر خبرونو کې د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د خلیلی کې چې آئین کې د بدلون اختیار صرف پارلیمان سره دی او ټول ملک ستونزې به اوسنی حکومت حل کوي او د ریمن ڈیویس په معاملې غیر ملکی فشار قبول نه دی ورځپاڼه آج لیکي چې د ریمن ڈیویس کیس په لړ کې آئی ایس آئی او سی آئی اے په خپلو کې اړیکې سمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي بلخوا ورځپاڼه شریکلی کی چیرمن ڈیویس سره تماس کولو والا دو تنا د پیښور او باړې نه نیولې شوې دي رسپانه آج لیکي چې د تیر نه راتلونکي 500 ترخګر په سواد کې د سکیورټي فورسز سره په یون خطه کې وجلې شوې دي بلخوا په کرم او مومن ایجنسی کې د سکیورټي فورسز په کاروایي کې 14 ترخګر وجلې شوې دي رسپانه دی نیوز لیکي چې لیبیا کې د مومر قذافی د فوز او مظاهرچینو ترمنځ په ساحلي خارونو د قبضې لپاره جنگ شروع دی رسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې پدې کې د هیڅ شک خبره نشته چې پولیس د ترخګرۍ ختمولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي خو عام ولس د پولیس او د سیاسي نمائندګانو نه زیاتې ورکړې دي خو د هغې وروسته هم د عام ولس د ژوند قیمت ډېر کم دی ادارې لیکي چې پولیس محکمې کې بعضې درغلو کې ککړ پولیس د خپلو اختیاراتو له وجې د ولس ژوند غذاب کړی دی او د افسوس خبره دا ده چې دا پولیس د خپلو نورو شهیدانو پولیس ملګرو د قربانو نه هم سبق نه ایسته کی ادارې لیکي چې د پولیس افسرانو لا پکار دي چې درغلو کې ککړ د دغه پولیس نه عام وګړي بچ کولو لپاره یو مهم شروع کړي ځکه چې د ولس د مرستو بغیر پولیس د ترخګرۍ په جنگ کې نشي کامیابېدای رسپانه ډون په خپلې ادارې کې لیکي چې ملکي 80 میلیونه ولس ته د صفا اوبو رسایي نشته او 80% بیماری د دې خراب اوبو د سکول وجې لګي په ملک کې څه کمپنۍ خراب اوبو په بوتلو کې خرڅوي د پاکستان سټانډرډ اینڈ کوالټی کنټرول اداره وایي چې کله د دغه کمپنو بوتلې ټیسټ کړې شوې نو هغه د انساني صحت د اصولونو په ضد وې ځکه چې په دغه اوبو کې داسې مالګا او کیمیکل اچول کیږي چې د هغې له وجې ګرده او معده هم خرابېدای شي ادارې لیکي چې په ملک کې د دغه اوبو د بوتلو په هکله ډېرې سروې هم شوې دي او هغې کې هم د خرابو اوبو خبر مخې ته راغلی دی خو بیا هم حکومت دا کارخانې نه بندوي ادارې لیکي چې حکومت لا د دغه کارخانو په ضد ګامونه پورته کول پکار دي او د ولس صحت بچ کول پکار دي
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ هیرانونکې او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
او سرزو د بلوچستان صوبې ته چې د مدنیاتو له پلوه یوه شتمنه صوبه ده، خو د دغه صوبې 2 میلیونه خلک اوس هم د غربت د لیکې لاندې ژوند تېروي. دا چې په صوبه کې ولې غربت زیات شوی او د دې لوی وجوهات څه دي، عبدالرزاق برخ نور تفصیل راکوي.
بلوچستان چې د هیواد د مدنیاتو له پلوه یوه شتمنه صوبه ده، خو په دغه صوبه کې اوس هم د 3.5 لک کورنیو څخه 6 لک انسانان د غربت د لیکې لاندې ژوند تېروي. په صوبه بلوچستان کې د زیات کسانو د غربت والی په اړه دغه خبرې د بېنظیر انکم سپورت د پروګرام ډایرکټر جنرل سویل قدیر صدیقی د مشال ریډیو سره په اردو ژبه د خبرو په وخت داسې وکړې.
ہم نے پورے بلوچستان میں 26 ڈسٹرکٹ میں سروے کیا ہے، جس میں ان کی تقریباً تعداد پر خاندان ہم 7 آدمی لیتے ہیں تو سمجھے کہ 20 لاکھ کے قریب افراد اور تقریباً 3.5 لاکھ خاندان آدمیوں کی تعداد ہے ایسی جو غربت کی لکیر سے نیچے، جو ہماری غربت کی لکیر ہم نے اپنے سروے میں ڈیٹرمن کی ہے اس سے بنتی ہے.
دی وای چې موږ د ټول بلوچستان صوبې پښپوښت ضلعو کې د غربت شماري سروې وکړه چې دغه له مخې په سروې کې د هرې کورنۍ څخه موږ 9 کسان شمیرو، چې زموږ د شمیرنې په اساس دا وخت په صوبه کې نږدې 6 لک کسان او 3.5 لک کورنۍ د غربت د لیکې لاندې ژوند تېروي. په صوبه بلوچستان کې د زیات غربت د شتوالي وجوهات څه کېدای سي، په دې اړه د غربت د چارو یو کارپوه بابر شاه خان داسې خبرې وکړې.
چې د خلکو آمدن ذرایع ختمېږي، چې زموږ د بلوچستان د کلوالو ژوند کې په زراعت او په دې په مال مویشیانو باندې دی، او دا دواړه چې دي د اوبو کمی په وجه د خلکو خاصه مال مویشیان ختم شو اور زراعت کی کمی ہے، اور زراعت کمی کمیدوں کے کروٹ وجہ دے دے دا بجلی دا اوبل دار چې کم دا د ټیکنالوژي دا ډېر ګران دا مثال کو تو تر پر کم دا کاټ دی دا سپرې دا عام زمیدار په دې باندې پیسې ولګي، هغه چې کم خپل مال مارکیټ ته ورسي هغه ته هغه هغه پیسې نه ملاوي. دا وجه دی چې په علاقې کې غربت زیاتی دی بجای دینه کمیدو.
خو په صوبه بلوچستان کې د یوې پروژې د لارې د غربت د ختم کولو د یو پروژې کارکونکي او د یو انجو مشر محمد ریاض خان بیا وویل چې د په خبره د دوی هڅې روانې دي چې د صوبې څخه غربت ختم کړي.
زمونږ دا کوشش دی چې د هر محله او د کلي په سر باندې داسې تنظیمونه جوړ کړو او هغوی ته د ترقې لارې وښیو او د ترقې پروسس کې شامل کو. دلته چې څومره زمونږ غیر سرکاري پنځه دي دا غو سره مونږ میټینګ کو او مستقبل لپاره ما یې عمل کړو. موږ نه کوشش کوو چې مونږ کم چې زیات غربت ته کوم واځي، لکه مونږ غواړو چې خپل کار شروع کړو. نو غربت خو ځای شت بشي دا دا ونه شي کولای چې په خاص وخت کې مونږ غربت ختم کو. خو بهاره جو کوشش کې او ان شاء الله په دې کوشش کې مونږ دوام نن د توقو ساتو چې هغه د مشر شانه به شانه کار وکړي.
اخوا په صوبه بلوچستان کې د غربت د لیکې لاندې په لکونو انسانان په داسې وخت کې ژوند کوي چې د بېنظیر انکم سپورت د پروګرام لخوا په صوبه کې د 4 زلو څخه علاوه په پاتې ټولو زلو کې و غریبو کورنۍ ته په بېلابېلو مداتو کې 4 اربع روپۍ ورکول شوي. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
جیو کھلاڑی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي،
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړی دي،
کوم شیبا ډېر یادګار ده،
بخت د چا سره یاري کوي
او میدان با سوګړي.
د دې هرڅه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
جی قدرمند اردوونکو، د کرکټ د نړیوال کپ پاړه باندې تاسو د پاره خصوصي راپورونه زموږ په خبرونو کې خبريږي. په پښتونخوا کې 12:00 بجې شوې ده چې د مجید بابر نزان خبر کو چې په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې څه چارې روانې دي.
په لیبیا کې د مومر قذافی د پلویانو او مخالفینو ترمنځ د جګړه روانه ده. تازه پیښو کې 13 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر وایي د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی وګړو د وژلو په اړه نور د ناټو کمانډرانو د معافی غوښتنه کافی نه ده. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر بان کی مون په لیبیا کې په ملکی وګړو د بریدونو د ختمولو غوښتنه کړې ده. د لسم نړیوال کپ په لړ کې به نن په نوې دلی کې د کینیډا او کینیا ترمنځ او سبا به د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ لوبه کیږي.
جی قدرمن اردوونکو خبرون مو د مشال ریډیو نا اورېده. اوس یو راپور د افغانستان په اړه باندې. د افغانستان په غزنی ولایت کې بعد مرکز او ولسوالو په ګډون په نوي طالبي کال کې اتش پیت د نوي سکولونو ودانې جوړیږي. د غزنی د پوهنې رئیس حسن مبارک عزیزی چې د دې ولایت د خواجه عمري له ولسوالۍ څخه لیدنه کوله، له رسنیو سره د یادو ښوونځو د جوړېدو خبر ورکړ او وی ویل چې د هر ښوونځي پر ودانې به 130,000 امریکایي ډالر لګښت راځي. نور تفصیل نقیب الله متنوال راکړي.
د غزنی ولایت د پوهنې رئیس حسن مبارک عزیزی وایي چې په غزنی ولایت کې به د مرکز او ولسوالیو په ګډون په نوي ښوونیز کال کې د اتو شپېتو ښوونځیو لپاره نوي ودانۍ جوړې شي. د غزنی د پوهنې رئیس حسن مبارک عزیزی د خواجه عمري له ولسوالۍ څخه د لیدنې پر مهال په یو خبري ناسته کې له رسنیو سره د یادو ښوونځیو د جوړېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې په دې اتو شپېتو ښوونځیو کې لومړني یا پرایمري، منځني یا میډل او لیسې یا های سکول شامل دي چې د نوي کال په پسرلي کې به په عملي توګه کار پیل شي او په خبره چې دغه ښوونځي به په پخه او اساسي ډول جوړ شي. د غزنی د پوهنې رئیس په وینا چې د دې ودانیو د جوړېدو لپاره به د پوهنې وزارت د پوهنې د کیفیت د لوړوالي پروګرام یا ایکویپ، د جاپان او ایران سفارتونه او دغه راز په غزنی کې میشت د ولایتي بیارغونې امریکایي ډله پی آر ټي پیسې ورکړي. د عزیزي په خبره چې په منځني ډول د هر ښوونځي پر ودانۍ به 110,000 امریکایي ډالر لګښت راشي چې ټولیز لګښت به نږدې 2,000,000 امریکایي ډالرو ته ورسیږي. دغه راز د غزنی د پوهنې رئیس د خواجه عمري ولسوالۍ له خلکو سره په دې ولسوالۍ کې د دریو ښوونځیو د ودانیو جوړېدو ژمنه وکړه او د ده په وینا چې د 2012 میلادي کال تر پایه به د غزنی ټول ښوونځي ودانۍ ولري.
درې مکتبونه نور خواجمیرو ولسوالۍ کې د پوهنې د ریاست لخوا ورته منظور شوي دي چې په راتلونکي کال کې به د هغې د تعداد ډبره کېښوره شي او په هر مکتب به 1,00,000 ډالره امریکایي ډالر مصرف راځي. دا بس یو مکتبونه تعمیرونه نه وي، بلکې احاطوي دیوارونه به وي، د لوبو میدانونه، یعنی ټول هغه تجهیزات یا هغه لوازم چې یو مکتب ضرورت ورته لري هغه به رفع کیږي. او په نوي کال کې به موږ د مدیریت معرف لپاره تعمیر جوړو په دې ولسوالۍ کې. په هغه باندې مو 2,00,000 امریکایي ډالر په هغه باندې مصرف راځي.
د یادونې ده چې د غزنی ولایت اوس ټول 568 ښوونځي لري چې 40% یې ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر خیمو او یادونو تر سیوري لاندې زده کړې کوي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او ستاسو لپاره نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د برتانیې ګارډین اخبار یو تبصره خپره کړې ده. د تبصرې سرخط دی پاکستان د اور لمبو سره لوبې کوي. په دې تبصره کې د ترهګرو په بریدونو کې د روښان فکره سیاسي او ولسي مشرانو په وجنه بحث شوی دی. مجید بابر د تبصرې مهم ټکی وړاندې کوي.
د برتانیې ورځپاڼې ګارډین په خپل یو اداریه کې پاکستان د اور لمبو سره لوبې کوي د سرلیک لاندې لیکلي دي چې په پاکستان کې یو هغه کس په نخ کړې کیږي او وجلې کیږي څوک چې د ناموس رسالت په قانون کې د بدلون خبره کوي. اول د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او وجلې شو او په دې نږدو کې د پاکستان د وفاقي کابینې ایسوي مذهب وزیر شهباز بټي وویشته شو. دا ویل چې دغه دوه وجلې شوي کسان روشن فکرو او هغه چا چې دوی یې وجل روایت پسند او د محدود سوچ خلکو یو غلط خبره ده، بلکې دا هغه خلک دي چې غواړي خپل سوچ په ټولنه د ځانمرګي بریدونو او طرحې د لارې ورو تپي. دوی خپل خبره په خلکو د طرحې د لارې منل غواړي. ګارډین لیکي چې دغه خلکو سره که هغه خلک جنگ کول غواړي چې په شخصي ازادو یقین ساتي، نو هغوی له پکار دي چې د اسلام آباد او پاکستان په لارو کوڅو کې هم هغه رنګ په جار راوزي لکه څنګه چې دغه خلک د وزیرستان په غرونو او د پاکستان په لارو کوڅو کې په جار لګیا دي، طرحه خوروي او خلک وجني. ګارډین ورسپانه زیاتوي چې دا مهال په پاکستان کې هر څوک غواړي چې د دې شخړې د هوارې لپاره یو بنځنۍ لار اختیار کړي. حکومت ځکه په شاشو چې ځان وساتي، ځکه چې یو خو دوی کمزوري دي او بل دوی دا هم غني چې دوی خلک په یو داسې شخړه کې ښکېلول غواړي چې دوی پکې برې نشي موندې. ګارډین لیکي چې بجای د دې چې پاکستان پیپلز ګوند د دې وجنو په ضد لوی لوی عوامي مظاهره کړې وي او د هغه قوتونو په ضد راوته وي چې د دوی مشره بینظیر بټو یې وجلې وا، نو دوی په شاشو او دا یو داسې جال دی چې دوی به پکې پخپل راګیریږي. ګارډین لیکي چې اوس یو بل خزا شیری رحمان ته د مرګ واخونه دي، بجای د دې چې د شیری رحمان د ناموسی رسالت د قانون د بدلون د خبرې واکمن ګوند پشا ولاړوي او په پارلیمنت کې د اولس د ټاکل شو نمائندگانو په مرسته دغه قانون بدل کړی وي، نو وزیر اعظم ګیلانی په پارلیمان کې د خپل پخوانی د اطلاعات وزیر په اړه وویل چې هغه په خپل خوخه د بدلون دغه بل واپس واخیستو. ګارډین لیکي چې د پوزي حکومت په ضد د پیپلز ګوند دومره د کمپاین څه ضرورت و چې اوس د مذهبي ګوندونو او ترهګرو د یری لوجې دومره هم نشي کولای چې د پارلیمان للارې په دغه قانون کې بدلون راولي. ګارډین لیکي چې شیری رحمان خپل دغه د بدلون بل واپس نه دی اخیستی او هغه وایي چې تر کومه د دې ناموسی رسالت د قانون په غلط استعمال کې بدلون نوی راغلی هغه دا واپس نشي اخیستی. ګارډین لیکي چې وزیر اعظم ګیلانی مذهبي عالمانو ته بلنه ورکړې ده چې ورسره کینی او د دې قانون د غلط استعمال نه کېدو په اړه ورسره خبرې وکړي. ګارډین زیاتوي چې هغه پوسټ چې دغه ترهګر یې نه صرف رایوځې کړ بلکې د کشمیر لپاره یې د ستراتیژیکي وسلې په توګه کارولو لپاره د دوی مرستې هم وکړې. دا هم ده چې نن سبا طالبان په پوز هم بریدونه کوي، خو ګارډین وایي چې د پوز څه افسرانو دوی سره خپلې اړیکې لا نه دي پرې کړې. ګارډین وایي چې په دې خونړۍ لوبه کې د پاکستان عدلیه هم یو پارټي ده. په شیری رحمان باندې په لاهور او ملتان کې مقدمې جوړې شوې دي چې دا د پارلیمان د څوکۍ نه ګوښه کړي او د ناموسی رسالت مقدمه پرې وچلېږي. ګارډین وایي دا څنګه انصاف دی، عدالتونو له پکارو چې دغه مقدمې یې لارې ته غورځولې وې. ګارډین لیکي چې حکومت پوز او عدلیه ټول لګیا دي اور سره لوبې کوي، مصلحتونه ګټې لاس ته نه راوړي او په آخره کې به دغه لمبې هر څه تالا ترغه کړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوس یو راپور د افغانستان په اړه. په کابل کې په زرګونو خلکو د ناټو ځواکونو لخوا په بمباری کې د نهه ماشومانو د وژنې پر ضد قهرجنې مظاهرې کړې دي. د ناټو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریاس ته دغه پیښې په اړه د افغان اولس نه معافي غوښتې ده، ولې افغان اولس مشر کرزي ویلي دي چې تشه معافي پوره نه ده. نور تفصیل د نجیب عامر په راپور کې.
رویټرز اژانس لیکي مظاهره کوونکو د ښار په مرکزی سیمه کې په داسې حال کې لاریون وکړ چې لیکلې پاڼې او تصویرونه هم پورته کړیو چې ورکې د وژلو شو کسانو انځورونه تر سترګو کېدل. دا پیښه نږدې یوه اونۍ وړاندې په کونړ ولایت کې هغه مهال رامنځته شوه چې د نړیوالو ځواکونو د چورلکو لخوا په بمباری کې نه کمم رضوانان ووژل شول او په دې پیښه باندې افغانستان کې میشت د امریکا لوړ پوړي قومندان بخنه هم غوښتې ده. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دیړه خپل د خوښنۍ تاثرات افغان ولسمشر حامد کرزی ته رسولې دي. خو د کابل پوهنتون یو زده کوونکی بصیر رویټرز اژانس ته ویلي د نیټو ځواکونو لخوا د ولسی خلکو په نخښه کول د دوی لپاره د نه زغم پیښه ده، ځکه چې د ده په وینا دا ډول پیښې مخکې هم مخې ته راغلې دي. اژانس لیکي د دې مظاهرې مهمه خبره دا هم وه چې میرمنو هم پکې ګډون کړو، په داسې حال کې چې افغانستان کې ولسی ځایونو ته د میرمنو د ورتګ نه په عامه توګه مخه نیول کیږي. په مظاهره کې شاملو میرمنو ویل مونږ نه امریکا غواړو نه طالبان، مونږ یوازې سوله غواړو. رویټرز وړاندې لیکي د نیټو ځواکونو لخوا د افغانستان د ولسی خلکو نخښه کېدو یو وار بیا د افغان ولسمشر حامد کرزی او دغه د غربي ملاتړ کوونکو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو شمیره ښایي چې تر دې درې برابره زیات تاوان ولسی خلکو ته د اورپکو لخوا په بریدونو کې اوړي. په همداسې یوه تازه پیښه کې د اتوار په ورځ د پکتیکا په وازه خوا ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو بم د چاودېدو له امله 12 کسان وژل شول او 15 نور ژوبل شول. د ځایي گورنر محب الله سمیم په وینا په وژلو شو او ژوبلو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. ولسمشر حامد کرزی دا پیښه غندلې او غیر اسلامي ګڼلې ده. بل پلو امریکایي او نیټو قومندانان وایي دوی د اورپکو خلاف په بریدونو او هوایي عملیاتو کې د کامل احتیاط نه کار اخلي، خو کله ناکله سهوان یا د غلطو رپورټونو پر اساس دا ډول تلفات رامنځته کیږي. رویټرز اژانس دا هم وایي چې اکثر افغانان د ولسی خلکو نخه کېدل غندي، هغه که د بهرنیو ځواکونو لخوا وي او که د اورپکو لخوا. د اتوار په ورځ په مظاهره کې شامل یوې میرمنې شهلا نوري رویټرز ته ویلي د ولسی افغانانو وژل که د طالبانو لخوا وي او که د اورپکو لخوا یو جرم دی او دواړه خواوې باید د دې مسؤل وګڼل شي.
گرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال رادیو خپرونه همیشه اورم او ډیر دلچسپ او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.
قدرمن دردون کو دا مشال ریڈیو دے وسطتا یو راپور درکو دا پیخور سر نزدے دا لنڈی ارباب کلی پاڑا باندے چرتا چی دا تیر اسم مدینا دا جنکو پا خونزو باندے بریدو نکی گی. خود دا غصی میں زدکون کی آو اولس وای بیا به هم خپلو بچو لا تعلیم ورکی او دا غیلڑای لبا دوام ورکی. پا دا غالا ایکسپریس ٹریبیون دا سبا امتیاز یو راپور خپور کردے، زد دا راپور مهم ٹکی دروانده کوم. خبریال سبا امتیاز په ایکسپریس ٹریبیون کې پیښور سره نږدې لنډی ارباب کې د جنکو په سکولونو د وسلوالو د بریدونو او د ځایي ولس د رد عمل قصه لیکلې ده. خبریال ته د اتم جمعات یو زده کوونکي کائنات امان ویلي دي چې کله لوی شي نو وکیل به جوړیږي، سره د دې چې دغه سیمه کې په سکولونو بریدونه کیږي، خو دغه ځای خلک بیا هم په یو لوی شمیر کې خپلې لوڼه د زده کړو لپاره سکولونو ته لیږي. خبریال لیکي د روانې میاشتې په لومبې نیټه په مردان کې وسلوالو د جنکو په یو کالج بمونه وغورځول چې پکې 15 جنکې زخمیان شوې. دغه شان سیلابونو او وسلوالو بریدونو په خیبر پختونخوا کې 1896 سکولونه وران کړي دي او 2000 سکولونه اوس هم تړلې پراته دي. د صوبې د تعلیم وزیر سردار حسین بابک خبریال ته ویلي دي چې په سکولونو بریدونه د سیمې د خلکو د ولسی او کلتوري قدرونو پر ضد یو عمل دی. د پښتنو روایت دا دی چې په دښمنۍ کې هم څوک په ښځو او ماشومانو گزار نه کوي. وزیر ورته ویلي دي وسلوال د دوی په بچو گزارونه کولی شي، خو نوی نسلونو ته د زده کړو ورکولو لپاره د هغوی کلکه اراده نشي ماتولی. سبا امتیاز وړاندې لیکي په صوبه کې د تعلیم پوهان هم د بریدونو د لاندې دي. د ستمبر په میاشت کې د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان تختولې شوې دي چې لا تر اوسه د وسلوالو په ولخه کې دي. همدارنګ د کوهاټ پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر لطف الله تیر کال تختولې شوی وو چې تر شپږو میاشتو د وسلوالو په قبضه کې وو. د سوات پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فاروق خان هم د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو لخوا ووژل شو. خو سره د دې د لنډی ارباب د ولس حوصله په ځای ده او ماشومان غواړي چې خپلو زده کړو له دوام ورکړي. یو استاذه خبریالی ته وایي چې اوس د دې حالاتو سره بلده شوې ده او هیڅ یره نه احساسوي. د لنډی ارباب دغه سکول چې په کال 1902 ختم کې جوړ شوی دی اوس پکې 200 جنکې زده کړې کوي.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي،
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي،
کومه شیبه ډیره یادګار ده،
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي.
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
کراچی کې 13 ورځ دوامي نشتلګوند مشر امین خټک د زړه د ناساپي دورې لکبله په حق رسیدلې ده. د نوموړي ژوند او سیاسي هڅو ته کراچی کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی کتنه کړې ده او دا راپور برابر کړی دی چې د امین خټک په غږ باندې پیلېږي.
ایم کی ایم او د ان پی مذاکرات چې د کراچی د ټول ولس لپاره ډېر بهتر دي. زما خیال دا چې مونږ ایم کی ایم سره مذاکرات کوو چې په دوه خبرو، یو د پښتنو روزګار، یو د پښتنو تعلیم.
دا غږ د 50 کلن پښتون سیاستوال امین خټک دی چې د کراچۍ ولی هسپتال کې د مشال رادیو سره په مرکه کې په ناروغ وجود بیا هم پښتون او پښتانه یادول. امین خټک په 1950 کال کې نوخار ضلع په جلوزی سیمه کې سترګې غړولې وې. نوموړي په طلبا سیاست کې د برخې اخیستو وروسته په ړومبي ځل کال 1980 کې د کراچۍ پټیل پاړې وارډ صدر وټاکل شو. کال 1980 کې د هغه وخت نېشنل ډیموکریټک گوند لوری د کراچی ډیویژن صدر وټاکل شو. کال 1994 کې د عوامي نېشنل گوند سند څنګ مرستیال مشر او بیا په کال 1996 کې صوبای صدر وټاکل شو. کال 2001 کې چې کله ارواخات اجمل خټک نیپ یا نېشنل عوامي پارټي جوړ کړه نو امین خټک د دغه گوند له مرکزی مشرانو او د اجمل خټک له نږدې ملګرو څخه وو. کال 2003 کې نیپ د عوامي نېشنل پارټۍ سره د یو ځای کېدو وروسته امین خټک د عوامي نېشنل پارټۍ سند مرستیال جنرل سیکرټری او په کال 2006 کې د یاد شوي ګوند مرستیال مشر وټاکل شو او تر مرګه په همدې عهده مقرر وو. د امین خټک د ژوند په اړه د ارواښاد همزولې سیاسي ملګری او د عوامي نېشنل پارټۍ کراچۍ پخوانی مشر قاسم جان داسې وایي:
امین خټک چې کله د ان پی د کراچۍ صدر و نو زه جنرل سیکرټری او یو ځم چې ډېرې هلې ځلې منډې تړلې کړې دي. امین خټک چې کوم دی هغه په هر وخت مطلب چلیرش گھنٹے سے کم دے پارٹی سرگرم کرکن دیر زیاد منگا یو دیر
د پښتنو محصلینو ډله یا پښتون سټوډنټ فیډریشن پخوانی غړی صحافي او لیکوال اجمل خټک کشر وایي چې امین خټک یې د تیرو 33 کلونو راهیسې ملګری پاتې شوی دی. نوموړی د هغه د ژوند او کار په اړه داسې وایي:
هغه که د غریب خبره کوله نو هغه خپل او غریب وو. د هغه یو غټه خوبي دا ده چې هغه عوامي سړی وو. د ده ټول جدوجهد چې دی هغه خپل نظریاتو او د چتولو د پاره او د لرو بر افغان د خېګړې د پاره ټول خپل ژوند تیر کړلو. د خپل ژوند قام د پاره وقف کړو او د خپل ژوند کې د خپل ذات د پاره هیڅ ګټه ونه کړله. او هغه یو داسې مثال سیاسي کارکنانو د پاره پرېښودلو چې هغې د وجې نه د ټول عوامي نېشنل پارټۍ
د پښتون سټوډنټ فیډریشن یو بل غړی او صحافي زیور رحمان وایي چې امین خټک خپل ټول ژوند سیاست لپاره وقف کړی وو.
رنما سره سره هغه په دې کراچۍ کې سیور سایډ کې او په دې لیفټ مالکو کې ډېر مشهور وو. مزدور تاریخونو کې غټ کردار ادا کاوه او ورسره ورسره سندیانو سره بلوچانو سیاسي ګوندونو کې مغړي ښه تعلق وو.
امین خټک په بیلابیلو وختونو کې د فوجي حکمرانانو خلاف تحریکونو کې ژوندی رول لوبولی دی. نوموړی په دې لړ کې څو ځل جیلونو ته هم تللی دی. ایم آر ډي تحریک، ولی خان رهایی کمیټي تحریک او وفاق بچاو تحریک کې امین خټک نه ستړی کېدونکی کردار ادا کړی دی. امین خټک د 2011 کال د مارچ په 16 نیټه د زړه د ناڅاپي دورې له کبله له دې دنیا سترګې پټې کړې. کراچۍ کې د جنازې د مراسم وروسته د نوموړي مړی د هغه پلرني ټاټوبي نوخار جلوزی ته نن سهار لېږدول شوی چې هم هلته به خاورو ته سپارلی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستی؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وایي؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوزو د بلوچستان کوټه خارتا د کوټه میزان چوک د کوټه د خار د نوم سره یادیږي، لکه ل پېښور سره چې د قصه خوانه بازار یادیږي. دا د کوټه یو ځانګړی او مشهوره سلور لار او د خار کاروباری مرکز دی. راځي نن زمونږ له همکار نیاز بوساخیل سره د میزان چوک سیل کو.
دا میزان چوک دی و دی ته د کوټی زړه ویل کیږي. په صبح کې خلک په کوټه کې د بل ځای له نامه سره ولد وی او کنه، خو د میزان چوک نوم یې خامخا اورېدلې وی. راسي نن د میزان چوک سیل وکړو او له نږدې څخه وګورو چې دا څنګه ځای دی. د میزان چوک یو دکاندار دا سلور لاره صدا سی را پیژني.
زما نوم جهانگیر شاه، زه په خپل د رسی کار بار کوم. میزان چوک دا خو د وخت د انګریز د وخت صدا نن پرې شول سو دی. میزان چوک دا ډېر مشهور چوک دی. دا چې د کوټې مین سنټر دی او زړه دی، او دا چې دا تقریبا د هر ملک او د هر ذات هر رقم انسان چې دی دا چوک له خامخا د بازار له تقریبا یو میاشت قدر مکه یو انګریز راغلو. داغه سم خپل د پښتنه وکړه چې باید میزان چوک له څنګه راغلی. نو دا ډېر مشهور دی او موږ داغه ځاسر رواني د میزان چوک نیت باندې رواني چې به میزان چوک له خامخا دی.
د میزان چوک د یوې کوسي اوسیدونکو یاسر علي د دې ځای د دکانو او بلډنګو په حق له صدا سیرت وویل.
کله نمش پیدا سوی دا اوروبای میزان چوک. میزان چوک دا کمبلونو دلته فروخ کیشي، دلته هر شی ملاویږي، پارزان بای ملاویږي. څنګه لښ مختور لاله سبزی منډي دی، لاله سبزی پارزان ریټ ملاویږي. او نور دلته چدی دا علاقہ خاص طور پر دا کمبلان د پاره ډیر مشهور دی. اب بلدی پلازه دی دلته ګرد کمبلونه خلک مسافران راځي، د کوټ کمبل ډیر مشهور دی. لښ مختور لاله سیالته چدی بای سونار دکانونه دی، لاله نو ډیر خلک دلته نه خریداریم کوي.
د میزان چوک یو پیژندګلوی د دغ ځای د کتابو دکانونه دي چې خاص د چوک وسنګ ته لیدل کېدای سي. په دغو دکانو کې د یو دکان کارکونکو محمد اقبال درس کال په خوا هغه وخت یادوي کله چې دوی دلته د کتابو خرڅولو کار شروع کو.
دا مخ کې کار پارکینګ وو، اخبار فروشونه دلته پتړی کې ناس تو اخبارون خرڅوله. جنرال زیولک چرال غل الټمنټو کې اخبار والو ته بیا را دغه وخت چې حکومت راضي وای دا زېونه مشبخه جوړو، لیکن دا روسه پوری دا هغه ترکه چې کوکو دکانونه دي.
محمد اقبال زیاتوی په خوای کاروبار ډیر شو. لکوټی سره سره د صبح لنور سیمو څخه چې بکله خلک د کتاب په لټون کې وو، نو دلته به لازمی راتلل. خدای وای
کاروبار نن سبا مزه نسته، تقریبا ډیر سرسو مخ کې خل تقریبا مش ډیر کتابونه راوړل، رسالی او دا مش ډیر راوړل. اوس ډیر فرق کې سو دي، انټرنیټ سو، کیبل سو، اوس هر ځای کې کیبل دی. خلک سره ټایم هم نسته زیاتر، هر یعنی جلسې جلوسې دلې کې چې دما کې اصل ټارګټ دغه ځای خلک هم دغه بیری جی دلتا ناراضی. مخ کی خو مج ما شام در یو بجی پوری ناستو، اوس 8 بجی کیج یو شیم نه مج دکانونه بندو سو.
د میزان چوک یو بل مهمه پیژندګلوی د دغ ځای د غوشي مارکیټ دی چې د صبح د غوشو تر ټولو لوی مارکیټ بلل کیږي. له سهار تر ماښام دلته د کوشنی او لوی غوشي د اخستلو د پاره د خلکو تګ راتګ کیږي. د یو دکان مالک عبد الله خان وای
دا خو د شپې ته کار وسول د مارکیټ په دې کې اوس غندې د ګرد داس کچری دی پکښې کې نه ګراخ راتلای شي نه بل راتلای شي. د حکومت هیڅ توجه نهسته پکښې کې، نه څوک چرت پکښې کې وي نه بل پکښې کې کوي.
د کوټي تر ټولو لوی بلډینګ او لوی پلازا د بلدی پلازې په نامه په دغه میزان چوکې ده. په پلازا کې د سړی یا کمبلو، سی ډی کیسټو او اکس جوړولو سره سره نور کوشنی او غټ کاروبارونه هم ترسره کیږي. یو دکاندار چې ګړی خرڅوي د ګراکانو د چنې وهلو یا د نرخ د ښکته کولو له عادت سره ټکوي.
منم غلام سخی دی، اوس یو شی خبر ورو ده، دا شی نه د 50 په بای کې په 10 په 15 په خرڅوي. د ګراکان خو مخاشي نه وای، ګراکان تو شیل په وای 10 په 15 غوالي.
کته سو اول وار کوټی ته را روان یاست، نو لواره د میزان چوک د لیدلو پلان هم لزان سره جوړ کړئ. ولې چې د خلکو په وینا د میزان چوک په لیدلو سره د کوټی چکر نور هم دوچند کیږي. نیاز مساخیر، مشال رادیو، کوټه.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
اوس یو راپور د پیښور د ادبی دستورو په اړه باندې. د پیښور بورډ بازار کې افغان شاعرانو د مهترلام بابا د بیټولنې د سوري لاندې یو تنقیدی غونډه کړې چې یو غزل پکې کره کتنې ته وړاندې شو. دا چې په ادبي غونډه کې د کره کتنې اصول څومره په پام کې نیول کیږي او یا دا چې ادبي کره کتنه څومره اغیزمنه ثابتېږي، په همدې حقله د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دا راپور را لیکلی دی.
مهترلام بابا ادبي ټولنه چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د پېښور په بورډ کې خپلې اونیزې غونډې کوي، د یو شمېر ځوانانو ادبي او هنري تنده خړوبوي. تېره ورځ په کې د نظیر الله قریشي په غزل کره کتنه وشوه چې کره کتونکو یې خامۍ او خوبۍ ور په ګوته کړي. دا چې د یادې ټولنې غونډو کې په کومو موضوعاتو بحث کېږي، د دې ټولنې مرستیال او ویاند عبدالوهاب ساروانی په اړه مشال ریډیو ته وویل:
لکه په تېره اونۍ کې څه شوي، هغه گزارشګر زمونږ واوروي او نور ملګري په هغې باندې خبرې وکړي چې گزارش ښه لیکل شوی او که ښه نه. دویمه برخه په کې دا وي چې یا نثري لیکنې وي یا غزل وي، په هغې باندې ګډونوال خبرې کوي. او درېیمه برخه دا وي چې آزاده مشاعره کېږي په کې. په دغه مشاعره کې د لرې پښتونخوا او د برې پښتونخوا ټول شاعران او لیکوالان ګډون کوي، په کې خپل خپل شعرونه اوري.
نظیر الحق قریشي چې خپل غزل یې کره کتنې ته وړاندې کړی و، مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل:
کوم وړاندیزونه ملګرو کول، دا ټول د قدر وړ دي. زه ترنه خوشاله یم. شاید په غزل کې څه کمی زیاتې واوسي، نو هغه د ملګرو په مشورې سره موږ اصلاح کولی شو. دې کې خاص خبره نشته، زه ټول ملګرو نه خوشاله یم.
په ادبي غونډو کې د کره کتنې څه اهمیت دی؟ د پښتنې ته شاعر او لیکوال فضل مولا تورکی صدا رنگ جواب وایي:
د دې بایس کې چې ملګری لیکوالان نورم لیکنه کې کوشش وکړي، خلي کنه وکړي، معیاري لیکنه وکړي، او دا فقط کې د نور غډوال د پاره یو سنفي کلاس، یو درسي کلاس خوندي جوړ شي. هغه دا غوې نزد کړه کې په خپل کرام کې، په خپل اشارو کې، نو دې خپل کلامونه په خپل اصلاح کوي او د آینده د پاره ښه خسار او ټولن ته تقدیموي.
د غونډې اخیر کې یو آزاد مشاعره هم ترسره شوه:
دې وسه زندگی ته مهران يم، رقیبان را نه چاپیر دي، یاران نشته، او د سحر لسترګو اوخ کی را وریږي، چا ویل چې په دې چم کې باران نشته.
په یو نوی رنگ کې رنگ له خدای غواړم، سپین دی ورک شي غنم رنگ له خدای غواړم، مال دولت مې دل هر چا ځین زیات وي، خو مزاج لکه ملنګ له خدای غواړم.
یاد دی وی چې په پیښور کې د لزګونو سیمایزو ادبی ټولنو او جرګو تر سنگ د افغانانو سو ادبی ټولنې هم شته، چې یو یې هم د مهترلام بابا ادبی ټولنه ده چې په افغان شاعرانو او لیکوالو سربیره ورته مقامی شاعران او لیکوال هم ورزی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
دې قدر مند اوریدونکو، هم د دې سره زمونږ د دې خبري سات وخت پای ته رسی. زه شاهین بندرې درنې اجازه غواړم. د خدای په امان.
زما وطنا دلالونو خزانې سما، ساهر درکی دید ترون خانې سما. اے زما وطنا، اے زما وطنا، سچی وی ٹھٹ نو زا بشان شوکت سکڑما، نچے خوار زار زا بمال دولت سکڑما، نچے وران وی جاڑ زا بخوب اورات سکڑما، مست باد خور کم پوینے مستانے زما، مست باد خور کم پوینے مستانے زما. اے زما وطنا، اے زما وطنا، دلال نو خزانے زما، سہارا در کے دید تران خانے زما. اے زما وطنا، اے زما وطنا، ¶¶ شستا د پار د فکر نو نا درگی میں قربان شستا د پار د سوچ نو نا دار شما قربان شم ستا د خور د کور نو نا تازه کی پرتی دی ټول تلے زمانے زما تازه کی پرتی دی ټول تلے زمانے زما زما وطنا زما وطنا دلال نو خزانے زما تاہر درگی تاہر درگی دی دتران.